یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زنه ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریم تم کېدو یا وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبان دا ردوي چې ګڼې د دوی رژیم د په قصدي توګه څوک په نښه کړی وي.
دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟
په کونړ کې خلک له بې وزګارۍ او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
بچو نو مسان لا بغار دي دغه آیات مونږ درو چې وسی وخر ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکه سم مخامخ دي.
د افغان جاپان روختون ډاکټرانو وای د کورونا وایروس د ناروغانو د درمن لپاره کافی وسایل او درمل نه لري.
د افغان جاپان روختون تقریبا ډیر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود کم هغه اساسي دواګان چې کم د کووډ لپاره دي هغه مونږ روختون کې نه لرو.
د خبرونه په دوهمنې مې کې د خزل لپاره نور بس دیونی زخ خبرونه کې مو دا مسله چې د طالبانو حکومت نجونو او خزو تخپل حقونه ورکړي چېړلې ده.
چیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنۍ نظام هم دغه وای. حالانکه چې موږ شذو چې د خپل انساني او اسلامي حقوق د لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي طاقت نه لري.
د خبرونه زنوریاس نوری د خپل تخنیکان کار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. په لیدې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
امریکا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قصدي وژنو په اړه اندېښنه لري. په ننګرهار کې ترافیکي پیښې 9 تنه مړه کړي او د ترکیې ولسمشر د وژنې پلان شن شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدانی وای دوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پخوانی یو غړیو د قصدی وژنو او بې درکه کولو راپورونو ته ژور اندېښمن دي. د بشري حقوقو د څار ډلې په روسي او رازو کې ویل طالبانو له واک تر رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتی ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولي، وژلي او تریتم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او شل نور هیوادونو پرون شنبه په یو غټه اعلامیه کې ویلي ادا شوی اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افعل اعلان سره په ټکر کې ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په ننګرهار ولایت کې د وی ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوار سیمه کې له بل موټر واوړي خو له یوې ونې سره ولګید. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشر لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لاړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دی. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام کې سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او ای ان جی سره لوبیږي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو دسیسه څو شېبې مخکې له دې کشف او شنډه شوه چې نوموړی په سارت ښار کې وینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یوه پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی و. لزګونه زراتنو د اروپا په بیلابلو خارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. تر څلوېښت زرو ډیر کسان پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اعتراض په دود راټول شول. دا پرله پسې درېیمه شنبه ده چې هغوی د کورونا وبا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره کوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ډلټا بڼې له خپرېدو وروسته بندیزونه ډیر شوي. د جرمني په څو ښارونو کې هم لسګونو زره کسانو مظاهرې وکړې. په جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې یوازې هغه کسان رستورانونو، کلتوري مرکزونو او ډېرو پلورنځیو ته ننوتای شي چې یا یې بشپړ واکسین کړی وي یا یې تازه کورونا تېره کړې وي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالۍ د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. پاپ فرانسیس پرون د یونان په پلازمینه اتان کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل:
اروپا وخت تېرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوې، کله کله تړلې او ناهمغږې ښکاري. پخوا به ایډیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک عیسویانو مشر دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون زرګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله راګیر پاتې دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولان پر سرحد یې مخه نیول شوې ده.
خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل، رازو راپورونه ده. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا هم وژل کېدو د داو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو سره سرغړونه ده، له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په اعلامیه کې دغه راز د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې په خپلو لیکو کې د بخښنې خپور شوی فرمان په سم ډول عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که څوک دغه ادعاوې کوي نو اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړه. د نړۍ د لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تراب غنی دي چې دوی د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په اصولي اجراءات وکړو. خو دا دروغ دي، پروپاګاندا حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخوانی امنیتي ځواکونه تریتم کیږي او وژل کیږي، دا باید په په ودرول شي دو خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژوند ته متحد پات کیږي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړاونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي د کووید 19 ناروغي د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. دغه ډاکټران خبرداري ورکوي چې د روغتیايي تجهیزاتو د کمبود او په ولایتونو کې د روغتیايي مرکزونو په تړل کې دوه سره به د کورونا وبا په چټکۍ سره په افغانستان کې سرایت وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او ټاکل شوی د یونیسف او کډوالۍ د نړیوال سازمان په همکاري دغه کمپاین ولایتونو ته وغځوي او دغه راز په ولایتونو کې هم د کووید 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه به بیرته پرانیزي. خو دغه راز له نړیوال ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. نور په دې رپورټ کې
نکدې پینځه میاشتې مخکې د قاسم اتويشت کلنه میرمنه په کورونا وایروس لخته کې دوه ورسته په افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت له امله مړه شوه. اوس وایي د کورونا وایروس د دریمې څپې له خپرېدو اندېښمن دی ځکه په ویناوي ښایي زیات شمېر نورې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
هر کس کمم
په کوم ورځو کې چې زه روختون کې وم هر څوک چرتل جسد یې بیرته لځان سره وړو. تیر کال نړیوالې مرستې وې سرش کال افغانستان کې هیڅ امکانات نشته.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا وایروس له دریمې څپې او د کورونا وایروس د نوي ډول اومیکرون سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیسي او په یو شمېر هیوادونو کې تدابیر هم ورته نیول شوي، خو ظاهرا افغانستان له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون ده او په وروستیو ورځو کې د سویلي افریقا په ځینو سیمو کې لیدل شوی. په افغان جاپان روغتون کې یو شمیر ډاکټران وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره شاوخوا څلور دیرش مراکز جوړ شوي وو، خو د طالبان حکومت له راتک وروسته د نړیوال بانک د مالی مرستو د قطع کېدو له امله ټول تړل شوي او اوس د هیواد په کچه یوازې د افغان جاپان روغتون د کورونا وایروس د درملنې لپاره کارول کېږي. د هغوی په خبره په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هم د کورونا وایروس د درملنې مراکز پرانیستی دي، خود تجهیزات او د نشټون لکبله فعالیت نه لري. د روغتیایی تجهیزات او نشټون د ډاکټرانو د چارو پر وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. ډاکټران خبرداري ورکوي کچیرې د دې وایروس د مخنیوي لپاره برنامه او تدابیر ونه نیول شي هیواد به له ستونزو سره مخ کړي.
په کابل کې اوازې د افغان جاپان روغتون فعال دي چې د افغان جاپان روغتون هم تقریبا ډېر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود کم هغه اساسي دواګان چې کم د کووډ لپاره دي هغه موږ په روغتون کې نه لرو. همدارنګه محافظتي وسایل یا پی پی کټ چې ورته وایي هغه هم موږ د کمبود سره مخ یو. اوس مهال په روغتون کې تقریبا د یو میاشتې خزیات شو چې موږ د دسکش نه لرو.
ډاکټر برادزای وایي په کورونا وایروس د اخته کېدو مخنیوي لپاره باید ټولنیز واټن مراعات، لاسونه وویزل شي او له ماسکونو د استفاده وشي. د پلازمین کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي او هغې سره د مبارزې په برخه کې په بی برنامهګۍ تورنوي.
حکومت وایي چې پلان لري خو هیڅ هم نشته. که همداسې دوام وکړي پایله به یې ډیره خطرناکه وي.
خود طالبان و روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د اومیکرون وایروس د تشخیص لپاره وسایل شتون نه لري، خو په ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې عامه پوهاوی پیل کړی دی او ډیر ژر به په ولایتونو کې هم روغتیایي مراکز بیرته فعال شي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر زیاتوي نړیواله ټولنه باید د دې وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي او افغانان له ناورین وژغوري.
او په هغو سازمانونو چې دلته د بشریت د شعار تر لاندې خدمات تر سره کول او روغتونونه فعال ساتل، او نن دوی دغه برخه یو سیاسي اجنډا ته داخله کړي او د صحت برخه سیاسي ګرځولې. هغوی ته پیغام دا ده چې دوی د افغانستان له خلکو سره، د افغانستان له ولس سره جفا نه کوي، او د راتلونکي ژمي له احتمالي بشري ناورین څخه د ولس وژغوري، او هغه ژمنې هغه تعهدات چې دوی له خلکو سره درلودل په هغو دې ودرېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه په افغانستان کې 1,05,338 کسان په کورونا وایروس اخته شوي، چې له ډله یې 1,310 مړه شوي دي. داشان په دې هیواد کې د کورونا وایروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د یو زر ټن ډیر ځنغوزي چین ته صادر شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نزدې رادیو ته وویل چین ته د ځنغوزۍ د لیک د الوتنې په دې ډول روانې دي چې تر اوسه افغان سوداګر په دې بریالي شوي چې تر یو زر ټن ډیر ځنغوزي چین ته ولیږدوي، خو ښاغلي مومن د دې ځنغوزیو د عاید په اړه معلومات ورنه کړل. په څو ورځو کې داسې اوازې هم وې چې چین ته د ځنغوزیو صادرات درېدلي دي، خو ښاغلی مومن یې ردوي. تر دې مخکې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې سږکال د 3,000 ټنو ځنغوزي په چین ته صادر شي، چې له دې لارې به نږدې 1,000,000,000 عاید ترلاسه شي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج برخه کې د ترکیه هیواد د پانګونې غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکیه له سفیر جهاد ارګین سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې ترکیه د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لیدنې په اړه د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې شهاب الدین دلاور د سیمې او نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي، او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغانۍ او شل پوله، یو یورو 100 افغانۍ او دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او دیرش پوله، زر هندۍ کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 530 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل مکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و، او هلته له افغانستانه د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکاري له کبله له قطر څخه مننه وکړه. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون هم له متحده عربي اماراتو سره وکړ. نور په دې رپورټ کې
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځنی سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کې د دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل ماکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو، او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي ماکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپټمبر له 10 موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی وو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل، او جده ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل ماکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړي، او د سعودي عربستان ترڅنګ فرانسا په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالره کیږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کیږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او وسان د افغانستان په اړه راپورونه ته مخه کوو. بیرته البته په کونر کې خلک له بیروزګاری او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سوداګر او هټیوال وایي دولتي کارکونکو ترې د ماشونو په هیله خوراکي او نور توکي وړي خو د هغوی د ماشونو درک نه لګیږي چې د دوی پور ورکړي او د دوی پانګه هم کمه شوې ده. نور په دې راپورټ کې
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي ویل تیر شو خو څلور میشتو بیروزګار شوی او کورنۍ ته د نفقه پیدا کولو پسې سرګردان دي. د دوی په خبره چې غربت او خوراکي توکو لوړوالی ترې د ژوند کولو لار ورکه کړې ده. شپېته کلن خانزاده په مرکز اسدآباد کې په یو دولتي دینی مدرسه کې خادم دی. شنیدلې جامې په تندې او په یخ هوا کې د مدرسې په صفایي بوخته. وای پخوانی حکومت ته میاشتې 15,000 افغانۍ ورکولې چې د ژوند یو څه ستونزې پرې حل کېدلې، خو له کومې ورځې چې پرې بندې شوې مشکلاتې ګڼ شوې دي. هغه راته وویل لویان به بیا هم ولګه او ستونزې وزغمي، خو د کوچنیانو حالات ډېر اندېښمن کړی دی.
بچي او لمسیان افغان دي، داسې عاید مونږ نه لرو چې اوس یې وخورو. ډېر مجبوره شوي خلک، ډېر فقر سره مخامخ دي. څوک زوړ لمسیان نه راکوي، دا یو غوړو خلطه کې لس روپۍ کمې مونږ لرا نه کړي. نرخونه بېخي په اندازې سخت ګران دي. که مونږ ډېر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي. ماشومان دي وږي دي، دوایې نه پکارېږي.
دېرش کلن ارشاد الله هم بیروزګاری او بېوسۍ سرګردانه کړی دی. وایي
خلک قسم قسم مشکلات سره مخ دي. څوک خپل د کور سامانونه خرڅوي، څوک خپل اولاد خرڅوي، کرایګانې، تیل، دې نرخونه، ګاز نرخونه ټول لوړ شوي دي. درې څلور مشکلاتو سره چا سره لږ لږ سرمایه په کور کې پاتې وه، هغه یې مصرف کړله.
دلته یوازې بیروزګار او د دولت د معاش په تمه ناست مامورین او معلمین ستونزو سره نه دي مخ، بلکې سوداګر هم د روانو حالاتو له امله په خپل کاروبار کې تنگ شوي دي. حاجی سید عظیم په اسدآباد کې د خوراکي توکو ټولنې مرستیل دی. وایي حکومتي مامورینو ته یې خوراکي توکي او نور شیان په پور ورکړي او زیاته پانګه یې ورسره بنده ده.
دومره روزګار اکثره تجار کوي چې هغه د ناستې ځای کوي چې یو ورځې دوه درې ورځې مواد ولري. زیات مواد څوک د ویرې راوړلی هم نشو، پیسې نشته. بل په څه شي راوړي؟ راوړل کېږي پیسې، خو د تېر نظام مامورینو او نظامي خلکو موږ نه جوړه شرکتونو جوړلې. مامورین دې راشي وه توړه وړه چې ویسي ویسیا به بس دا توړه راکوو دې هفته کې معاش راکوي. هغه هفته تېره شو، هغه چې خلاص شي بیا راشي. موږ دلته بیچارهګان ناستې ولا چې زموږ هم پرې زړه درد کوي. که دا ستونزه حل نه شي تجاران به هم تخت نورمال
نشراوړ داشته خلکو یوړو. حاجی سید عظیم وای د خوراکي توکو نرخونه د ډالرو په مقابل کې د افغاني ارزښت کمیدو سره لوړ شوې دي، چې د نرخونو لوړوالی دوی هم مشکل سره مخ کړی دي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وای د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې اعلان شوه او همدارس د توکو د نرخونو د کنټرول هڅې هم کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ کوشش کوو چې دغه نرخونه کنټرول شي، کامیاب کړه شي او په نسبت د نورو ځایونو هغه بر لاندې شي. خو کومنګ به لوموم وګورو.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د بیروزګاری، دولتي مامورین د معاشونو د نشټوالي او د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت کوي چې په ټول افغانستان کې یادو ستونزو خلک خپل راتلونکو ته اندېښمن کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې اورورا دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري اورورا رکشا وهي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا نه پیسې ورکړي نه تاوان ورکړي نور سره خبره کوي شي وهي دیم ټکې دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لا ځخلاص شهر سکه وکړو اورورا سهل د موټر باندې پیګی نه ډېری تنا کله رکشا وهي کله موټرسکل وهي کله بایسکل وهي پیږي نه ظلمم کوي وهلم بیا بالائی ډرایور وهي بالائی رکشوان وهي محمد ممدوی نه تاوان ورکړي نه ښه نه بد همداسې موټر چلانې ځي درنه ور چاته وژاړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم حضرت سنگی هلمند ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي مملکنه ده د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د زادي رضا تا غوښتنه ده چې دا ما سلام ناچر کې سلام په احترام
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کن ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او ډېر په سستۍ سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زار ویری شرط مساوی د کار سره کچه ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي دا که پاسپورت دې ساسکو به ویزی په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته ژوند نشته دی ګرانې نه دی ورس په ورس باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار څاتره نه سیمه خردارونه اغزن ترونه تا کړی دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پېزما مریضان ته پاتې دي سخه لا کې ته مریضان پاتې دي که غله پاسپورت جوړې په 2 میاشتې کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتې کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتې کې ویزه نشي والي نو څالو 15 میاشتې خبر راشي ګنو مریض څنګه کېږي خپل ژوند لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې کې زه موږ دغه څه هم نشو کولای. سلام ګل دې چې نو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزل لپاره نور بستې اونې ز خبرونه لرو. په دې خبرونه کې مو دا مسله چې آیا د طالبان حکومت خزو ته خپل حساسي حقونه ورکړي کنه څېړلې ده. خو په همدې موضوع کې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ وینا له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوي. یو شمیر خزی وای په دې وینا کې تعلیم او کار په شان د خزو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوی. خو ځینې نور دغه د وینا ستایي و هم د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپېدا دا وای
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په ساته باندې زوایم چې سخت کړی ولی چې عقلا د خپل پوشي چې خزه مال نه ده خزه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید بدونو ورنکل شي. دا یو یو یادوري ویلې شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خلک پوشي چې دغه نظام هم چراغلای دی عقلن موږ دونه آزاد نه یو چې خزه باندې هر څه چغوړو وکړو. زه بیا دا وایم چې عقلن مثبت ګام دی دا باید وستایو. اما مهمه خبر دلته ده چې دا یو حقوقي حق د خزې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا وسیږي باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یو ملال لوري نه ویني دي. ستاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط دی.
موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوهي حتی اسلامي پوهه د خلکو ډیره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان د تشاته مغې یعنی مانه د خفنی شي. ډیر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی ذکر مکمل نه دي فقط یو څه روایت کوي یو څه د نقل قول کوي یو څه اوریدلی دي. اصل په دین کې ډیر شیان چې باید وسیږي دی خلکو ته یا خپل نه پیږي یا نه غوړي خلکو ته تشریح ورکړي. دی ځان یا په ناپوهي وکي یا نه پوهېږي. دا یو مشکل زموږ د جامع دی چې زموږ د دینی زده کړه په هغه کچه نه ده چې موږ ځان عالم دی دین وګڼو. البته شته دي محدود خل، شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه؟ اما اکثریت چې دی په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دی شته دي، او د خلکو مثلا چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی. موږ تاسې لوستي دي چې 1400 کاله مخکې دغه حق ښځو ته ورکړل شوی.
د افغانستان مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالی ساپی و چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په اړه خپل نظر څرګندو، په دې اړه د خبرونې په دوهم نیمه کې یعنی د طالبانو حکومت ښځو ته خپل اساسي حقونه ورکړي کنه بحث لرو. خو اوس به اسدالله لودین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وای دوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پخوانی غړو د قصدی وجنو او بې درک کولو راپورونو جوړ اندیښمن کړی دی. په ننګرهار ولایت کې د وی ترافیکي پیښې په نتیجه کې لک تر لګه نه تنه مړ شوی. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې لک بل موټر واوړي خو له ونې سره ټکر شو. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډاله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشره لوبډاله لپاره 6 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمی پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوړه کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو د 300 شیبې مخکې له دې کشف او شان شو چې نو وړې به سارت خار کې وینا وکړي. لسګونو زرو تنو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره کړې دي. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر وایي په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پلې د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. د کاتولیک سویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولاند پر پوله گیر پاتې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي، او د دوی له خولې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. د دې اونۍ د نور بستې خبرونې موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او نجونو په اړه یې وکړه. د شاغلی اخوند ژغیز پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خپور سو چې کابل د اگست په 15 نیټه د طالبانو لاس ته ولوید. مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو عفت، عزت او نور حقونه خوندي کړی دي. د ویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د ښځو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي. افغان ښځې او نجونې بیا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا، امنیت، زده کړې او کار له حق سرغړونه کوي. یو شمیر ښځو د سې شنبه په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکسی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعال شایسته صافی را سره میلمنی دي. زموږ زم د دې خبرونې د لومړی میلمنی پر لور میرمن شکریه بارکسی له موږ سره په دې خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل ده. اغلی بارکسی، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته ملګرانه او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میرمنیته.
بارکزی صاحب، تاسو به د مولا حسن اخوند خبري اوریدلې وی چې دوی د شذو په اړه وکړي. موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو. لومړی به د مولا حسن اخوند خبري واورو.
د شذو حقوق خلک پورته وخښته کوي چې د شذو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي، دا نظام پر رسمیت نه پیوي. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت همدغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ورخوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
بارکزی صاحب، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبیعي خبره ده چې نه. زه ډیر متاسف یم چې په افغانستان کې حداقل یو سیاسي چارواکي په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډیر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپل او د دوی میرمنې په افغانستان کې خور، مور، لور او میرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان میرمنو ته سپکاوی دی. الحمدلله عزت ذلت ټول د خدای په لاس باندې دی، مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په هکله باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دوی راوړي سیاسي مسایلو پکښې کې ګډې، زه فکر کوم تر دغه لویه نامردي په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پات، عزت، مسؤلیتونو، عفت ساتلو لپاره هلې ځلې کړي، قرباني ورکړې، او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبوي. صحیح ده چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېر عقده مندانه ده، خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې راځي چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ټکول کوي، بد رد خبرې ورته کوي، او هغه ته د هغه شرعي حقوق، مثلا دوی خپله هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی د خپل کې راسي. زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته دریږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دي. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې دوی پر عزت باندې تیری وکړي، او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مو ساتلې، نه بل حکومت، نه بل نظام. کچیر نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل دي، به د خپل عزت ساتل دي، به د وطن عزت ساتل دي، به د مادر وطن عزت ساتل دي، به د خپل خاور عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسیدلې او دغه پوهاوی ته رسیدلې چې خپل ښه او بد وپیژنې او د خپل پت او عزت ساتلو لپاره به هیڅ چا څخه مرسته ونه غواړي.
بله، موږ د مولا حسن اخوند خبرو په اړه د دوی د ویان څخه پوښتنه وکړه چې د هدف څه شې دی دغه خبرو څخه. د دوی ویان بیا موږ ته د خبرې واضح کړی دي. اوس به هم د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د مولا حسن اخوند خبرو په اړه باندې تشریح کړی دي.
اول څه د خبرې چې رئیس وزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي شو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي خو، او تاسو به راپورونه هم اورېدلي وخت په وخت د نړیوالو راپورونو په اساس او هغو معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس یې خپرې شوي دي. دا اوسې افغان ښځې د بېلابېلو زاویو نه د تجاوز سره لاس او ګریوان وي، دغو مخه بېله شکه سي نیول شوې ده.
اوریدونکو، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې. زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د خغه شزي ژغ واوري چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یو ویډیو خپره کړ او د وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي و. دغه ژغ به هم واورو.
دا څه وحشت دی؟ حکومت په دار کې کیږي، حکومت په دار کې کم جوړیږي. زما ټول کور نه تر په دار کې شې دی، او الله دې کوم ځای دی او الله الکول دې کور نه څه وېست دا عام اپدا.
بلې، تاسو د فهیمه رحمتي ژغ واورېدی چې په کندهار ولایت کې یو خیریه موسسه درلودله، بېوزلو خلکو سره به مرسته کوله. میرمن بارکسی، تاسو دغه ژغونه واورېدل. ذبیح الله مجاهد ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر ښځو باندې تیری سوی و. آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګو سوي دي؟
ذبیح الله مجاهد دا هم ویلی سي چې د دې په وخت کې د ښځو پر سر باندې تیری نه دی سوی، د ښځو خصوصي حریم ته درناوی سوی، د ښځو حقونه پلی سوی،
او دا خبر مخه چې رئیس الوزرا خبرې وي آی دی فکر کوي چې تیر حکومت هم د افغانستان د شتو حقونو پاکله ډیر کارونه وکړل. زه فکر کوم چې د شتو مبارزې لپاره زموږ لاره ډیره اوږده لاره ده. دا دونی لن او کوچنی نظر چې خلک خپل د دید او فکر څخه وړاندې کړي دا د شتو په حقوقو باندې سربیر پر دې چې یو منفي تاثیر ناچی مثبت ماچی په دې چې موږ لا نورم هڅې چې خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره نورم هلې ځلې وکړو. او پاتې سوال د تجاوز موضوع فکر کوم چې د افغانستان خلک په یوه ورځ در مخه هم په ټولنیز رسنیو کې حتی په نور بینلي شبکو کې هم یو شته راغلی وه او دوی جرأت وکړي چې کښېنستله کمرې ته او هغه ناروا غوښتنې چې د طالبانو د خوا څخه ورته شوې وې هغه یې بیان کړله. متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه ښځه ووژل شوه او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې داسې یو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په هلته په ښځو باندې صحرایي محکمې او د هغوی احکام نه تطبیق کېږي. زه نه پوهېږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د ښځو حقونو او د هغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهېږي چې د افغانستان پات دی لیلام کړی دی. پر دغه دوی باندې اوس پورې لا به خبر نه یا به دې ته تسلیم نه دی ستر واقعیت ته. تر اوسه پورې دوی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کې چې په افغانستان کې د دوی د خوا څخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوق څخه محروم دی. که چیرې په دغه کې د مسلمانانو پت او عزت خوندي ساتل کېږي چې یو مؤمن او مسلمانه شته د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې په بل دنیا به هم باندې پښتنو کې. متاسف په دې ما چې په افغانستان کې د ښځو حقونو سره سیاسي چلند کېږي. د هر حکومت د کرکی باعث شزی دی او هر حکومت چې راځي په افغان مېرمنو باندې احسان مند وای چې تاسو اوسی دا موږ چې تاسو حق مو درته خوندي کړی. هر یو په خپل حساب سره تیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وای، حالانکه چې موږ شذو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو لپاره مبارزه کوو موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري او د دې ترڅنګ دوی د پاره د شذو حقوقو د ګټو اخیستلو پروتوکولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د شذو حقوقو ته لیوالي مهرباني دوی چې اول د ملاقات د خپل وای چې آیا خپل شذو ته مهر ورکړي دي که یا ایا لږانې چې وڅېړي مهر ورته ورکړل شوی دی، ایا ژوته مهر ورکړل شوی ده، ایا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه شذونه کسانو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړې ده، ایا هغه مثبت او اغیزمن چلند د خپل د لپاره کورنۍ کې د شذو سره کړې ده، ایا دوی په خپل وعظ او نصیحت خلکو ته کوي خلکو ته هغه لارښوونه کړې ده چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل لور سره د لوداله د فاطمه زهرا او یام خپل متحر میرمن سره اړیکه درلوده. آیا دوی په اسلام کې د نارینه ژبه د خپل دغې میرمن صلاحیتي، آیا دوی خپل میرمنو ته دغه حقوق بیان کړي دي چې تاسو دوی حقوق پر موږ باندې لري؟ متاسفانه په افغانستان کې سربېره په دې چې جهل او نادانۍ حاکم دی، د دینه څخه هم ډېره ناوړه ګټه اخیستل کېږي. زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي پخوانی ولسمشر او اشرف غني پخوانی ولسمشر اداره هم وه، هلته هم د هره جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې، د دوی په کالو، د دوی په حضور، د دوی په څه باندې. د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځي یو ستر ملت، یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین، ډېرې کوچنۍ کوي چې خپل شخصي عقدو، شخصي ګټو، شخصي نظریاتو پورې محدود کوو. زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړله سربېره په دې چې هېڅ نه او مسؤلیت
د خلکو د پاره وانه خسته چې د ژوند کولو ښه زمينه د امنیت ساتلو ښه سهولتونه او آزاد خدمات ورته برابر کړي. راغې ټول شیان یې ویل چې تاسو خدای ته اتا د عذر کلمه یې هم ونه ویله، دعا یې ونه ویله، ویل بغار یې وکړي. نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر دی یو ملک غږیږي او خبرې کوي، زه نه غواړم نور تبصره وکړم. حد اقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو. بغاري هغه آلات دی چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډېر اوچتي په هغه کې د حق غوښتنو دپاره. مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو هغه کې معمولا د عذر کلمه یې د دعا کلمه یې. زه فکر کوم په سیاسي ادبیاتو چې حتی په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دي مشکل او ستونزه لري. دا به شی چې دوی اول د خپل پیغامونه اصلاح کړي بیا راځي خلکو ته خپل پیغام واستوي.
زه به اوس هم ورسم د خپلې دوهمې میلمنې شایسته صافی پر لور. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلام علیکم ډیره مننه. هم به تاسو مه مدوي سلامونه ومه کوم دا نو ورته د هغه شکر باندې خبرې ټول سم دي. مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا درته وو هیڅ د خزو د حقونو لپاره هیڅ کار ونه کړ. ها اول څه ټول هغه خويند ته غواړم په زغر د وایم، مخصوصا هغه خويند چې فکر کوي په تیر شل کلونو کې موږ هیڅ ورته نه دی کړی. کچیر چې تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولي بیا نو پېږی چې شکریا بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی و او څونی مثبت امتیاز شذو ته ورکړل سوی او پاره کې څونی ما نقش درلوده. دا غي ورسته چې نور تاسو د افغانستان قوانين د دې او کله هم چې تاسو د شذو په قانون باندې خبرې کوي ځغېږي او پالیسی جوړوي، لکه کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې نه د خارج په خاطر باندې بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په شفت باندې خپل ټولنې کې او پیژندل شو مبارزه هم کړې. زما مبارزه په دې چې یو څوک شو وای بد وای نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ویلري او د ښځو هغه مبارزه ته ولري چې کوم خلک تاسو درمخې دا شروع کړي او تاسو ته لاره خلاصه کړي د چنن راسي او خپل ځخ پورته کوي په خپل حق باندې پوسی د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ درګې د لپاره مبارزه کړه. هیڅ شی هم په آسان په افغانستان کې لاس نه دی راغلی.
بلې صافی صاحب، د ذبیح الله مجاهد ځنی خبرې چې د شذو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړی دي، هغه به هم زه تاسو ته درواورم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکړي، نو پر دغه مظاهره باندې به له تاسو څخه پوښتنه وکم. د مجاهد خبرې په اول واورو.
د اسلامي مطلب خوانه چاته حق نشي کولی په دسترګو وي چې کلاس پورته کې نه داس کار سوي. البته وا غیر قانوني مظاهرین سي څو کسان راټول سي او قانون لم نه مراد کړي، د مظاهره اصول لم نه مراد کړي، د ټول سره سره بے نظمی جوړي په خار کې او لاره بندي هغه شمیر محدود وي او تظاهرات کوي تظاهرات په عنوان نو هغه خود سو استفاده مخنیوي دي، باید وسې او چې سره قانوني چلند وسې کزم د باندې نه لسی قانوني اصول نوم خځه مستثنا دي.
صافی سپتا سي د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې. دوی ویل چې تاسو مظاهره د تاس چی اعتراضونه کوي دا غیر قانوني دي.
نه خیر، دوی سره موافق نه یو ځکه که موږ دوی ته وایو چې موږ تظاهرات لرو موږ اعتراض کوو ولکه دوی زموږ د موږ د امنیت نه اخلي او زموږ مخنیوي کوي. کله چې موږ تظاهرات کړی وو هغه لومړی ځل چې دا زموږ هدف یوازې هم دا وو د ښځو حقونه غوښتل وو، د خوندي خلاصول وو. نور چې موږ د دوی نه دې غوښتلی وو چې او د سازمان ملل دوی نه موږ هم دا غوښتلی وو چې دا بانکونه خلاص کړي او دا ځوایي موږ ته باید خبره کړي. دا حکومت د تظاهرات په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهیږي. د دوی انساني دي، نو د دوی څه توقع ده چې په دوی کې موږ سمه حکومت ولرو؟
صافی صاحب، طالبانو ویلي دي چې ښځې باید په اسلامي حجاب کې راووزي. آیا دا چې حجاب مو په خوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دي؟
ټول مسلمان او کورنۍ مسلمان به کور کې مونږ دې ګټره یو داسې نه ده. مخکې مونږ کله چې کارمن هم یو
خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاد کړی وو خپل دند ته تلل اوس هم همداسې ده. مونږ تر اوسه نه دي کتلي کوم ښځه چې خدای نخته بې ایجابه اوسي او بې ایجابه له کونه اوسي. مونږ داسې خبره نه چې مونږ په څه باندې نه پوهېږو. دا نه پوهېږم چې مجاهد صاحب دا څه په دا دوی همیشه دا دې باندې تاکید کوي چې مونږ یو میکانیزم جوړو تر کله پورې مونږ کینې دوی ته چې دوی مونږ ته یو میکانیزم جوړ کړي. شکر الحمدلله ټول ښځو مونږ امات لیدلی په سما ایجابي لباس د کونه وتلې او خپل ځان ته تللی. دا څه به ایجابه دا خو اسلامي هیواد بیا څه خو نه دي چې غیر کوفي کې هیواد اوسي چې خلک غیر اسلامي ژوند سره ولاړ شي او خلک ور باندې خبرې وکړي. اسي اسلام لڅکم خبره نه ده.
بلې صافي صاحب مولا حسن اخوند وویل چې دوی شو ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دي. نو تاسو نور څه شی غواړي؟
دا تقریبا څلور میاشتو ورځ نورم تیر شو تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي. دا تاسو وګوري د ښوونځي تر اوسه خلاص کړی نه ده. کال خلاص وو نجونو بیچاره ټول په کور کې ناست وو. هیڅ درس نه دی ویلي. دوی نه دي خراب شو او موږ تر اوسه وظیفه هم نه تللی. دا وایلی چې ماشونه موږ ورکو ماشونه تر اوسه لار درک دي. د څه خبرې موږ وکړو؟ د قیمتي د فقر د بیچارهګۍ د خلک د وګړي خپل ځان مرکوي. د څه نه موږ خبرې وکړو؟ تر اوسه موږ تر اوسه هیڅ کوم حق نه دی لیدلی چې د ښځو د نجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو پر فیسبوک مشته پر دې موضوع خپل تبصرې پریښې دي چې یو څو اوس تاسو تلولم. حاجی نور ارمان لیکلي چې شې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي کوم چې اسلام اجازه ورکړي ده. خو ارمان صاحب دا نه دی لیکلي چې کوم چوکاټ. دا ورسته لیکلي چې موږ هم د شذو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې. نو حاجی نور صاحب مخکز موږ ملمنی هم او ډیری شذو چې موږ په افغانستان کې سره خبرې کړې دي دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دی او د اگست 15 مخکې هم دوی مسلمانان وي. نو دا حجاب چې تاسو یادوي شای نور هم تشریح ته اړتیا ولري. حبیب الرحمن حبیبي صاحب لیکلي دي چې اصل حقوقونه شذو ته نه دي ورکړل سوي. کچيري حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهره به نه کوي. صافي صاحب طالبانو ته تاسو څه مشوره لري چې دوی څنګه کولای شي چې د شذو حقوقونه پر ځای کې او دوی ته د زده کړو د کار او د امنیت زمينه برابر کړي د روغتيایي خدماتو زمينه ورته برابر کړي؟
کوم حقوقونه د روسنۍ دولت څخه دي؟ دوی وایي چې موږ اسلامي حقونه دي توکل. په اسلام کې تعلیم، علم، ښځینه او نارینه ته فرض ده. دوی نه ولي نه پرېږدي ښځینه چې ولاړ شي خپل تاسو دوکې، ولي نه پرېږدي خپل دندو ته ولاړ شي. دا حقونه ورکړي. موږ کار غواړو، موږ تحصیل غواړو، موږ غواړو چې خپل دندو ته ولاړ شو. موږ هم د زموږ غوښتنه د اسلامي چوکاټ کې ده. دغه نه بهر نه ده چې دوی داسې وایي چې دوی د اسلامي چوکاټ باید خپله غوښتنه زموږ نه وغواړي. نن ورځ چې موږ هم یو تظاهرات درلوده چې یو خونې کې وو، ځکه موږ کولی نه شو چې باندې ولاړ شو تظاهرات وکړو. دوی موږ ته ګواښ وکړي چې تاسو که باندې ووځئ نو موږ سره ډېره بد چلند کېږي او هغه بل ځله موږ سره بد چلند شو. او ټول د مونږ غوښتنه هم دا و چې مونږ حق لري چې مونږ تحصیل غواړو کو خپل ځان ته ولاړ شو. مونږ دوی نه چې خو نه غواړو امنیت ته سم دي. امنیت ته خو دا رقم امنیت مونږ ته وکړي چې یوازې په کور کې مونږ کوي. مونږ د څه د شل کاله چې دې ته مونږ درته دا ټول وسل تحصیل وکړي ډیره په زیات زحمت باندې ډیره مشکلات باندې دې خلک پاتې نه درلو د خپل تحصیل وکړي. اوس خدای کیږي دوی په کور کې نه دان نور چې دینا وینځونه چې دا د خپل د کور نه غواړي دغه جوړي راوړي. اغه چې په کور کې ناشې نو
لأغلی بارکسی او صافی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ. بل اونۍ به بیا اوریدونکو له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شکاروان یکړه د زوخ لیونی راشه څاروان شکاروان یکړه د زوخ لیونی راشه څاروان شکاروان یکړه د زوخ لیونی بغرونو سر سر بغرونو سر د سندرو خار تلار نلری بغرونو سر د سندرو خار تلار نلری منصور بغرزی مستانا ملا بدار نلری اے منصور بغرزی مستانا